یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وبا په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دا خبرداری ورکوي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته شي.
بیسابقه‌ترین شکل ممکن ارقام در حال افزایش هستند.
په دې اړه به چې آیا وضعیت په رښتیا ډېر خطرناک دی، د روغتیایي چارو لوی پوه سره وغږېږو. د نړۍ د څلورو لویو ادارو مشرانو هم پر نړیوالو رهبرانو غږ کړی چې کورونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د بېوزلو هېوادونو سره مرسته وکړي. په خوست کې ځوانان شکایت کوي چې حکومتي چارواکو ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
د ځوانانو د بیکارۍ کچه ډېره لوړه ده.
د کونړ یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې د ملي دسترخوان د پروګرام په ترڅ کې مرستې پر مستحقو کسانو نه ویشل کېږي.
حق حقدار ته ونه رسېدل. هغه مواد چې راغلي وو کونړ ته هغه په خور خورنړې ټول تقسیم شو.
خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. عصمت سروان دا خبرونه چمتو کړي دي.
د کابل ښار د تېرې شپې په چاودنو کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. نړیوالو بنسټونو له پرمختلليو هېوادونو وغوښتل چې له پرمختیایي هېوادونو سره د کورونا واکسین په برخه کې مرسته وکړي. او د روغتیا نړیوالې ادارې د بیړنۍ استفادې لپاره د کورونا ضد یو بل چینایي واکسین تایید کړ. د خبرونو تفصیل. د کابل د تېرې شپې د چاودنو د مرژوبلو شمیر تر شلو واوښت. د دغه ښار په لویدیځه څنډه درېیمه ناحیه کې پرون ماښام دو چاودنو لږ تر لږه لس ملکیان وژلي او دولس نور ټپیان کړي دي. دا خبره د پولیسو په خپره شوې خبر پاڼه کې شوې او دا هم پکې راغلي چې د مرژوبلو شمیر ممکن بدل شي. لومړۍ چاودنه ماښام و بجې د اهل بیت جماعت مخې ته د ولسمشر د امنیتي او سیاسي چارو د سلاحکار محمد محقق کور ته څیرمه پر یوه لاینی کاستر موټر وشوه. کابو ساعت وروسته بل کاستر موټر د چاودنې ښکار شو. د دغو چاودنو چې د څرنګوالي په اړه یې څه نه دي ویل شوي مسؤلیت چا نه دی اخیستی. راپورونه وایي د امریکا پوځ به په شلو ورځو کې د باګرام هوایي اډه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. افغان او لویدیځو چارواکو ویلي دا اډه چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو تر ټولو ستره اډه او په ټول افغانستان کې د هوایي قوباندې مرکز ګڼل کېږي په راتلونکو شاوخوا درو اونیو کې افغان لوري ته وسپارل شي. د امریکا پوځ تېره میاشت کندهار هوایي ډګر د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاره. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اعلان پر اساس ټول امریکایي پوځیان د سپتمبر تر یوولسمې له افغانستان ووزي، خو ځینې امریکایي چارواکي وایي چې شایي تر ټاکل شوې نیټې څو میاشتې وړاندې د جولای تر نیمایي درست امریکایي ځواکونه ووزي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تولسا د توکمیزې ډلوژنې سلمه کالیزه ولمانځله. نوموړی په اوکلاهاما کې د دغو مراسمو پر مهال وویل امریکا باید د شلمې پیړۍ دا نژادي ناورین په یاد ولري او درس ترې واخلي. په 1920 میلادي کال د تولسا د عام وژنې هدف د افریقایي الاصل امریکایانو ټولنه وه. بایدن پرون د جون په لومړۍ نیټه دا ډلوژنه د خپل تاریخ تر ټولو بده پیښه یاده کړه. د 1920 کال د می په 11مه او د جون په لومړۍ نیټه د تولسا په توکمیزو ناکراریو کې په رسمي ډول د شپږ دېرش امریکایانو د وژنې خبره شوې چې په هغو کې شپږ ویشت تور پوستي وو. خو ځینو تاریخ لیکونکو بیا وژل شوي درې سوه تنه ښودلي چې ډېر یې افریقایي الاصله امریکایان وو. د توکمیزو شخړو شاوخوا لس زره کسان بې کوره هم کړل. د څلورو نړیوالو بنسټونو مشرانو له پرمختلليو هېوادونو وغوښتل چې له پرمختیایي هېوادونو سره د کورونا واکسین په برابرولو کې مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان، نړیوال بانک، د پیسو نړیوال صندوق او د سوداګرۍ نړیوال سازمان مشرانو پرون په ګډه د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د میلیاردونو ډالرو په پانګونې د وبا مخه ونیسي. دوی ویلي د واکسین په برخه کې د پیاوړو او مخ پر ودې هېوادونو اوسنی توپیر د کورونا وایرس د نویو بڼو لپاره لاره برابروي. دې بنسټونو له جیوه یا د نړۍ له وسترو صنعتي هیوادونو هم وغوښتل چې د واکسین پر تولید $50 میلیارد پانګونه وکړي. د دغو صنعتي هیوادونو مشران همدا میاشت په بریتانیا کې غونډه لري. او د روغتیا نړیوالې ادارې د بیړنۍ استفادې لپاره د کورونا ضد یو بل چینایي واکسین تایید کړ. سینو واک د کورونا وایرس پر ضد د چین دوهم واکسین دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري تاییدېږي. د دغه چینایي واکسین تایید په بېوزله هیوادونو کې د کورونا ضد واکسیناسیون ته لاره هواروي. د روغتیا د نړیوال سازمان د تایید معنا دا ده چې دا واکسین خوندي دی او خطر نه لري. په وروستیو اونیو کې په هند کې د کورونا وبا د زیاتې خپرېدا له کبله هند له خپل هیواده بهر ته د واکسین پر صادراتو بندیز ولګاوه او له دې کبله بېوزله هیوادونه د کوواکس واکسین له کموالي سره مخامخ شول. د روغتیا د نړیوالې ادارې د علمي سلاکارانو خپلواک پلاوي په یوه اعلامیه کې ویلي چې سینوواک واکسین تر 300 کلونو د مشرانو لپاره تاییدوي او باید د دې واکسین دوهم ډوز له لومړي هغه 2 یا 4 اونۍ وروسته ورکړل شي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په امراسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمنی مئی کې د زهرو کاروان او نيزه خبرونه مهیروي راځو. د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وبا پر چټکۍ خبرې د چټک خبرې دوه اندېښنه ښیي او خبرداری ورکوي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي نو لوی ناورین به رامنځته کړي. د عام روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو وایي د کووید-19 پیښو په زیاتېدو سره هر ورځ تر بلې د اکسیجن کمی هم پر یوې لویې ستونزې د بدلېدو په حال کې دی. په عین حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د عام روغتیا لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو باندې انتقادونه کوي چې هغه ځایونه تر اوسه پورې نه دي بند کړي چې د کورونا وایروس د خپرېدو اصلي ځایونه بلل کېږي. نور به په دې راپور کې واورو.
د کورونا وبا دریمه څپه ورځ تر بلې افغانستان کې په چټکۍ د خپرېدو په حال کې ده. پر دې ناروغۍ د اختکیدونکو کسانو د شمیر زیاتوالي د تیر په پرتله زیات د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اندېښنه راپورته کړې او افغانانو ته خبرداري ورکړې. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح وایي پر کووید-19 ناروغۍ د اختکیدونکو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي او دوی مجبور شوي چې تیرش په کابل کې یو بل روغتون هم پرانیسي. وحید مجروح د خبرداري په شبه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې هیوادوان مرسته ونکړي ډیر ژر به د یو لوی ناورین شاهدان واوسو. خغلی مجروح اندېښنه ښودلې چې د ناروغانو په زیاتېدو سره ورو ورو د اکسیجن کمی هم په یو جدي ستونزه بدلېږي. د دې وزارت ویان دستګیر نظری هم ازادي راډیو ته وویل ورځ تر بلې پر کورونا وبا د اختکیدونکو شمیر په بېساري ډول زیاتېږي.
متاسفانه چیزی را که ارقام
نشون بدبختانه هغه څه چې شمیرې خی ارقام په بیساری ډول ورځ تر بلې زیاتېږي. که چیرې موږ دویمې او یا درېمې سناریو ته ورسیږو او پیښې زموږ له اوسنیو بسترونو زیاتې شي، بدبختانه چې د اکسیجن کمی به یو له جدي او سختو ستونزو څخه وي.
که څه هم د عامې روغتیا وزارت نن ورځ پر کووید-19 ناروغۍ د اختکیدونکو کسانو رسمي شمېرې نه دي خپرې کړې، خو تېره ورځ په ټول افغانستان کې 1,550 تنه دې ناروغۍ نیولي او دغه شان 3 تنه مړه شوي وو. د اکسیجن کمی د کورونا وبا په لومړۍ څپه کې هم یو له اندېښمنونکو ستونزو د ستونزې او تر څنګ په سم ډول د قرنطین نه عملي کېدو د ولسي جرګې غږ هم راپورته کړی دی. یو شمېر وکیلان وایي علمي مرکزونه بند شوي خو هغه چې د کورونا وایرس د خپرېدو اصلي ځایونه دي لا هم پرانستې پاتې دي. د ولسي جرګې دوه غړي سیلاب احمد سیلاب او جاوید جیهون
په یو هفته کې د غازو د اکسیجن یو ډبه د 400 افغانۍ څخه 150 او 400 افغانۍ ته رسیدلې ده. د علم زده کړې نور مرکزونه ټولې تړلې دي. ولې د واده وټلونه، اجي وټلونه، کیلون خانې، ورزشي ځایونه، امامونه او نور د بیروبار ځایونه چې د کورونا د خپرېدو مرکزونه دي ټول خلاص او هیڅ نوې تدابیر نه دي پکښې نیول شوی.
با کمیسون صحت
د روغتیا بدني روزنی پوهنی او لوړو زده کړو کمیسونونو ته دند سپارل کیږي چې د عامې روغتیا وزارت مسولان خپلې ګډې غونډې ته راوغواړي او ترې وپوښتي چې ولې یوازې علمي مرکزونه قرنطین کړي. جزئیات یې له خلکو سره شریک سي.
بجریان بماند
ورسته تر دې چې د کورونا وبا دریمې څپې افغانستان ونیو، حکومت د عامې روغتیا وزارت په سپارښتنه په 14 ولایتونو کې قرنطین وضع کړ، خو دا بندیز یوازې په علمي مرکزونو دی. خو له شنبې وروسته په کابل کې د ودونو سالونو نه هم وتړل شي. د رسمي شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې پر کورونا وبا 4,000 او 6,000 اخته شوي چې له دې شمېر 3,000 او 8,000 مړه شوي دي. خو وړاندې روغتیایي مسؤلانو پر دې ناروغۍ د افغانستان د نیمایي نفوس تخته کېدو خبره هم کړې.
په موضوع کې تم کېږو د روغتیایي چارو پوه ډاکټر اکمل سمسور هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. سمسور صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. راپور مو واورید، آیا تاسو هم فکر کوئ چې وضعیت دومره خطرناک دی د افغانستان او ولې تر دې حد راورسید؟ ناغیړي چیرې ده؟
ډېر مننه نورستر جان، سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او اوریدونکو ته. واقعا افغانستان په اوس مهال په دریم موج یا دریم صفه کې د کورونا قرار لري. لکه اوله صفه غوندې دریم صفه کې بدبخته نه دومره واقعا ډېر زیات دي او مرګونه ډېر زیات شوي دي. ناغیړي د کورونا په مدیریت کې، یعنی چې موږ په لاتيحي مدنین کې مسئول دي، د غولو طرف هم شوې ده او د خلکو له طرف هم شوې ده. نو د تدبیر کوونکو یا د حکومت یا د دولت یا د صحي کارکوونکو په شمول د ما ناغیړي د دې وشوله چې موږ په درستي درېمه صفه مدیریت ونه کړو او دا د دې باعث شو چې واقعات هم زیات شو، خلکو بې پرواهي وکړه او د خلکو بې پرواهي په اختر کې سبق شوله چې په اوله صفه کې موږ د اختر نه بعد واقعات زیات درلودل، اوس په درېمه صفه کې موږ ډېر زیات واقعات لرو او مرګونه هم زیات شوي دي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړو د اکسیجن د کمی خبره کړې ده چې د کورونا وبا له خپرېدو سره معمولا لیدل کیږي. په تېره بیا بلګې هند چې اکسیجن اصلا کم و نه پیدا کېده، اوس په افغانستان کې که وضعیت دا ډول وي، له اکسیجن پرته د نورو کومو روغتیایي وسایلو د کمی احساس کیږي او حکومت څه کولی شي؟
خب معمولا هر صحي سیستم خپل یو خاص ظرفیت لري. کله چې د ناروغانو تعداد دغه ظرفیت نه زیات شي، نو بیا ټول صحي سیستمونه لکه موږ ولیدل په پاکستان کې، په هند کې، په نورو هیوادونو کې صحي سیستمونه له مشکلاتو سره مخامخ شول. او افغانستان هم همداسې، د افغانستان صحي سیستم یو مخصوص ظرفیت لري. کله چې د مریضانو تعداد دغه نه زیاتېږي، نو بیا صحي سیستم ته دا ډېره مشکله وي چې په ډېر تعداد باندې مریضانو ته رسیدګي وکړي، پر وخت د هغو درملنه وکړي. عملاً اوس موږ دغه مشکل سره مخامخ یو. مثلا یو مثال که زه تاسو ته ووایم، د افغانستان شفاخانه 120 بستره ده. 120 بسترو کې موږ تقریبا 120 مریضان لرو، یعنی د خپل له ظرفیت نه زیات مریضان دي. او اوس کار په دې روان ده چې 50 نور بسترونه پکې اضافه شي. دا دا ښیي چې د مریضانو تعداد زیات شوی ده. او دې سره بیا وسایل لکه ډېر د کورونا مریضانو ته اکسیجن ده، او اکسیجن چونکې تقاضا زیاته شي نو په مارکیټ کې قیمتونه هم زیات شوي دي، او د اکسیجن هغه عرضه چې ده هغه کمه ده. متاسفانه موږ ونه توانېدلو چې په تېرو شپږو اوو میاشتو کې څنګه چې وعده شوې وه چې په 1300 شفاخانو کې به د اکسیجن د تولید دستګاوې نصب کېږي، هغه دستګاوې نصب نه شولې. او موږ اوس بیا په درېمه صفه کې لکه اوله صفه غوندې د اکسیجن لکه مخ سره مخامخ یو.
نړیوال څه ډول مرسته کولی شي چې د افغانستان روغتیایي چارواکي یا د افغانستان حکومت وکولی شي چې د دغه درېمې څپې تر یو حده پورې مخنیوی وکړي؟
ټول نړیوال په یو تخنیکي برخه کې د افغانستان حکومت سره، د روغتیا وزارت سره کومک کولی شي ترڅو موږ وکړی شو دا په درستي مدیریت کړو. د کورونا په مدیریت کې له اوله او دویمه صفې نه خلاف یو بل شی چې اوس اضافه شوی، دا د واکسین شتون ده. یعنی که چیرته د واکسین تطبیق سری شي، ډېر خلک واکسین کړی شي، موږ کولی شو درېمه صفه د دې انتشار، د ویروس انتشار کنټرول کړو. یعنی که اوس غواړو چې ویروس کنټرول کړو، نو ماسک واغوندو، لاسونه ووینځو، قرنطین وشي. هر ځای کې چې له 5 نفرو نه زیات کسان راټولېږي، هلته باید قرنطین وضع شي ترڅو د ویروس پرېدل کم شي. او د دې تر څنګ د واکسین تطبیق چټک کړو. څومره چې د واکسین تطبیق موږ چټک کوو، دومره ویروس ته اجازه موږ نه ورکوو چې دا خپور شي. نو که د واکسین ارزه یا د افغانستان ته واکسین ورکړل شي او بیا دا واکسین تطبیق شي، که ډېر کسان موږ واکسین کړو، نو بیا به دا د دې باعث شي چې د ویروس دردش یا د ویروس پرېدل خلکو کې به کم شي.
وروستۍ پوښتنه، مخکې لیدل شوي چې د افغانستان خلکو ډیر جدي نه د نیولې دغه د کورونا او وبا دغه درې مڅپه چې په تیر بیا غ د وایروس نوی بڼه افغانستان ته راغلې د هند بڼه یا نور ممکن د ډیر جدي ده او څه سپارښتنه لري خلکو ته څه ویل غواړي وای
خو کرونا یو جدي خطر ده ټول افغانانو ته باید چې پام وکړو ماسک واغوندو که واکسین شوي نه یو نږدې مراکزو ته لاړ شو خپل واکسین واخلو د دې تر څنګ که چېرته اراض علایم لرو لطفا د کور نه دې ونه وځو او کوشش دې ونه کړو چې دا مرض نورو ته خپور شي او خپل دفاعي سیستم په اوس د میوو وخته میوه ترکاري سبزیجات وخورو ترڅو خپل دفاعي سیستم قوي کړو او که خدای ناخواسته چېرته موږ مریضان یو ځان کور کې سنکین کړو او چېرته که د سا تکلیف یا سالنګي راته پیدا شي بیا نږدې صحي مرکز په زر تر شو نو په دغه کارو ته وکړو موږ به د روغتیا وزارت سره کومک وکړو ترڅو دا درېیمه څپه په ښه توګه په افغانستان کې مدیریت شي
ډېر مننه کور ودان د روغتیا چارو پوه ډاکټر اکمل سمسور دغه راز وړاندې به واورئ چې د نړۍ د څلورو لویو ادارو مشرانو هم پر نړیوالو رهبرانو غږ کړی چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې د له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د حکومت درسنوي مرکز وای پتیرو څلورو کلونو کې د 1.6 میلیون ډالر په ارزښت د سیمه او نړۍ هیوادونو په ځانګړي ډول چین، هندستان، متحده عربی اماراتو، ترکیه او اروپا ته د هوایي دهلیزونو لاله 21000 میټریک ټن صادرات شوې دي. د دې مرکز لوري په خورشوي راپور کې راغلي دي چې دا صادرات د 1300 هوایي پروازونو لاله شوې دي. د دې راپور پر بنسټ په دې صادراتو کې وچ او تازه میوه، زعفران، اینجا، افغاني غالۍ او جلغوزي شامل دي. په دې راپور کې راغلي دي چې یوازې په 13 مې میلادي میاشت کې د هوایي دهلیزونو لاله بیلابیلو هیوادونو ته د 12.5 میلیون ډالر په ارزښت صادرات شوي. د حکومت درسنوي د مرکز د دې راپور پر بنسټ د 2018 کال رئیس چې افغان حکومت د افغان تولیداتو د صادراتو لپاره هوایي دهلیزونه جوړ کړي دا هیوادي په اقتصادي لحاظ د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره نښلولې ده. په راپور کې راغلي چې څوم پوروسیو کې کورونا وایرس د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواخي خو د 2020 میلادي کال په پرتله د 2020 میلادي کال تر وروستۍ میاشتې د افغانستان محصولاتو 28% وده کړې. دغه راپور وایي چې د هوایي دهلیزونو پیاوړي کول د حکومت له لومړیتوبونو دي او د حکومت رهبری هڅه کوي چې په دې برخه کې د افغان سوداګرو په وړاندې پرتی ستونزې حل او د افغانستان د اقتصادي ودې په هدف دوی ته لا غوره خدمتونه وړاندې کړي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په دې هیواد کې د دریو عصري مسلخونو د جوړولو خبر ورکوي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا مسلخونی د آسیا د پراختیایي بانک په مالی او د کرنې وزارت په تخنیکی مرسته په دریو ولایتونو کابل، بلخ او هرات کې جوړ شوي دي. دی وایي دا مسلخونی د 1 میلیارد او 306 میلیون افغانۍ په لګښت جوړ شوي چې د سارویو د ساتلو، حلالولو او د غوښې د پروسس کولو ځانګړي ځایونه هم لري. د نوموړي په خبره دا درې مسلخونی په یو وخت کې د 1800 غواګانو، پسونو او وزو د حلالولو او د غوښې د ټوټه کولو وړتیا لري. چارواکي وایي په مسلخونو کې د سارویو حلالول کله یوې خوا معیاري روغتیایي محصولاتو ته د وګړو لاسرسی تضمینوي، بلخوا له سارویو څخه انسان ته د ساري ناروغیو د خپرېدو مخه هم نیسي. په ښارونو کې د هوا د ککړتیا او بې نظمۍ مخه نیول او زیات شمیر بیروزګار ځوانانو ته د کاري زمینو رامنځته کولې نورې ګټې په ګوته شوې دي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثارو سره په دې نرخ بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ سلویښت پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ اویا پوله، یو یورو 95 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 109 افغانۍ 30 پوله، زر هندۍ روپۍ 1055 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستاني روپۍ 498 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو او واوریدل او سمي ونړيواله موضوع د نړۍ د څلورو لوی ادارو مشرانو پر نړيوالو رهبرانو غکړې چې د میلیارډونو ډالرو پانګونه وکړي او ډاډمن کړي چې مخ پر ودې هیوادونه د کورونا ضد واکسینو ته لاسرسی ولري او دا نړيوالو وبا کنټرول شي. پرون د روغتیا د نړیوال سازمان WHO، نړیوال بانک، د پیسو د نړیوال صندوق او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان مشرانو په یوه شریکه غوښتنه کې ویلي د بډایو او مخ پر ودې هیوادونو ترمنځ واکسینو ته په لاسرسي کې زیاتېدونکی توپیر په مخ پر ودې هیوادونو کې د کورونا نورې وژونکې بڼې رامنځته کړې دي. په دې اړه تفصیل له اجمل اناورو.
د نړۍ د دې څلورو لویو سازمانونو مشرانو په یوه شریکه تبصره کې ویلي دا اوس بیخي روښانه ده چې د کووید 19 له کبله راپورته شوی روغتیایي ناورین د ختمولو پرته د دې ناروغۍ د اغیزو په پراخه کچه رغیدنه ناممکنه ده. د روغتیا د نړیوال سازمان، نړیوال بانک، د پیسو د نړیوال صندوق او د سوداګرۍ د نړیوال سازمان مشرانو ویلي چې د واکسینو نابرابره ویش میلیونونه وګړي د دې وایرس په وړاندې زیانمنونکي کړي او د تلار برابروي چې د دې وایرس وژونکي بڼې رامنځته شي او بیرته نړۍ کې خپرې شي. د دې نړیوالو مشرانو په وینا کې چې د وایرس نوې بڼې خپرېږي، ان هغه هیوادونه چې د واکسین پرمختللي پروګرامونه لري بیرته اړ کېږي چې د عامه روغتیا او خوندیتوب سخت محدودیتونه او پر سفر بندیزونه ولګوي. دوی زیاته کړې چې روانه نړیواله وبا په اقتصادي پانګونه کې بې ثباتي ژوره کړې چې د ټولو لپاره منفي عواقب لرلی شي. د نړۍ د دې څلورو لویو سازمانونو مشرانو د سه شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې هم څرګندونه وکړي او د وو بډایه صنعتي هیوادونو له ډلې وغوښتل چې د 50 میلیارد ډالرو یو پلان تمویل کړي او د کرونا د نړیوالې وبا د پای ته رسولو لپاره بې وزلو هیوادونو کې د دې وایرس پر ضد واکسینو ته لاسرسی ممکن کړي. د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه د دې میاشتې وروستیو کې په برتانیا کې جوړیږي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم گبریوسس خبریالانو ته وویل دا مالی تمویل به دوی سره مرسته وکړي چې د کووید 19 د تشخیص، درملنې، اکسیجن، طبي وسایلو، واکسینو د عادلانه ویش په برخه کې په ډراماتیکه توګه پرمختګ وکړي او تولیدات زیات کړي. دا روغتیا نړیوال سازمان پر لپسې د بډای او بیوزلو هیوادونو ترمنځ د کرونا واکسینو ته په لاسرسي کې د شتنه برابرۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا وایرس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په خوست کې یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې حکومتي چارواکو ورته لازمه پلانونه نه دي کړې. دوی د حکومت په چوکاټ کې د ګمارنې په پروسه هم نیوکه کوي او وایي په دې بهیر کې د ولتیا پر ځای تر ډېر اړیکې پالل کیږي.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېرې ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای د واسطې او اړیکو لارې ترسره کیږي. دوی بیکاری، نامنی، لوړ زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزور اقتصاد، لوړ ولور، پر نشو روږدیدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې افغاني ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. مدني فعال طایب الدین بریال آزادۍ رادیو ته وویل یادستونز ځوانان خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي.
خوست کې ځوانان له ډېر ستونزو سره مخامخ دي. په ځانګړي ډول د دوی لپاره د کار زمینه نه ده برابره او د هغه ځوانان چې په نشې توکو روږدې شوي د هغوی د علاج او تداوی لپاره کوم خاص پلان نشته او تر څنګ یې د زده کوو د هغه محصلین او زده کوونکي چې زده کړې ترلاسه کوي د هغوی لپاره د عملي کار لپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
د ځوانانو د پارلمان غړی ساجد شاه هم په خوست کې د ځوانانو د بیکاری کچل وړه بولی او وایي چې د ځوانانو اقتصاد کمزوری دی او حکومتي ادارو ته هم ځوانان تر ډیره په روابطو جذبېږي.
د ځوانانو د بیکاری کچه ډیره لوړه ده او بل اقتصادي غربت دی چې زموږ ځوان نسل په اقتصادي لحاظ خودکفا نه دی. بل عامل ادام کېدلی شي چې په اکثرو دولتي ادارو کې په دولتي چوکاټ کې د ځوانانو وړتیاو ته نه کتلې کیږي بلکې هلته رابطې پللې کیږي.
یو بل مدني فعال نجیب الله واثق وایي سره د دې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته پاملرنه ډېره شوې خو تر اوسه هم له ځینو بیا عدالتیو کړیږي.
ځوانانو ته به کارم شوی خو ځوانان ګیلي هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو پاساس کیږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کیږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی په تقرر کې دوی ته د پکار پیدا کولو کې د په ضوابطو باندې فیصلې وشي نه روابطو باندې.
د ټولنیزو علومو یو تن استاد سپین روان نورزی وایي حکومت باید ځوانانو لپاره له هغو میکانیزمونو استفاده وکړي چې په هغه کې عدالت تامینیږي.
زما غوښتنه دا ده چې باید دولت دې مسایلو ته ډیره توجه وکړي او د ځوانانو خصوصا د تعلیم یافته ځوانانو غوښتنې روا غوښتنې په نظر کې ونیسي او د هغې لپاره د عدالت او د داسې میکانیزمونو نه استفاده وکړي چې په هغه کې عدالت تامینیږي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د ځوانانو د بیکارۍ ستونزې په اړه وایي په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیستې سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
خوب د وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې او دغه د دوی د استخدام پروسه هم اوس شفافه شوې ده. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامیږي.
په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زیموایي په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه لږ دي او ځوانان د کارموندنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نوموړی هیله څرګندوي چې حکومت به د نړیوالو بنسټونو او مرستندویه مؤسسو په همکارۍ داسې اوږدمهالې او بنسټیزې پروژې عملي کړي چې د ځوانانو لوی برخې ته پکې دایمي کارموندنه وشي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې د ملي دسترخوان د پروګرام په ترڅ کې مرستې پر مستحقو کسانو نه بلکې په د اړیکو د پاللو پر اساس پر یو کورنۍ ویشل کیږي.
دیرش کلن محمد ولی د مرکز اسداباد اوسیدونکي دی. د خپل خټین کور مخې ته په سپیرو خاورو ناست دی. په دې خواشینې دی چې د ملي دسترخوان په پروګرام کې نوم نه دی لیکل شوی او مرسته ورسره نه ده شوې.
دا چې د ملي دسترخوان په نوم باندې کوم مرسته او کومک شوی حق حقدار ته ونه رسیده. زه یو کورنۍ لرم. زه په خپل یو غریب یم. وس مې نه کیږي. هغه مواد چې راغلي کونړ ته هغه په خور خورنړې ټول تقسیم شو. هغه کوم چې مستحق خلکو هغه پاتې شو. دسې خلکو چې هغه په یو کور کې په ځای د دې چې دوه بچو لې ودونه کلي هغه شپه
دا یوازې محمد ولی نه دی چې وایي د واسطې او نه پیژندنې له وجې له یادو مرستو بې برخې پاتې دی، بلکې ډیر شمیر نور هم شته چې ځان مستحق بولي خو وایي مرستې ورسره نه دي شوي. د سرکانو ولسوالۍ بسیدونکي 22 کلن سعید الله وایي
داسې خلک شته چې بهر هیوادونو کې اوسیږي او خوراکي توکي د همدې ملي دسترخوان څخه ترلاسه کړي دي او زموږ چې دی موږ اوسه پورې دا ملي دسترخوان خوراکي مواد نه
د دوی په خبره چې تیر کال جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي دسترخوان پروګرام بے وسو او غریبو کورنیو سره د مرستې په هدف اعلان کړ، خو د دې پر ځای چې یاد مرسته کونډو رندو یتیمانو او اړو کسانو ته ورسیږي مالدارو ته ورکول کیږي. خلق وای تیر کال د پخې ډوډۍ په ویش کې هم هغه ته چې اقتصادي وضعیت خو څو کارتونه ورکل شوی وو په خپل موټرو کې به کورونو ته په سلګونو ډوډۍ وړلې، خو به وزلی او مستحق ترې به برخي وو. هغه کسان چې په ملي دسترخوان کې نمونه لیکل شوی او مرستې ترلاسه کړي خوښ دي. سنگر رحماني هم لدې ډلې دی. وایي
د دې ډېر خوشاله یم از کور لرم ماشومان لرم اولادونه لرم ډېر په بد حالات کې وم، خو یو څه ناڅه د یو میاشت یا د څه وخت لپاره زما په دغه باندې گزاره وشول. ډېر ترې راضي یم او د حکومت نه بیم غوښتنه دا ده چې په آینده کې باید دغه پروګرامونو ته دوام ورکړي چې د خلکو اقتصاد ښه شي. چې یو وړو لوبیا او غوړي او صابونو
سیمه ییز چارواکي هم مني چې په یاد پروګرام کې ورته د فساد خپلوي او وړیکو پاللو راپورونه راغلي دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
هر هغه څوک چې په شعوري توګه او یا غیر شعوري توګه غواړي چې د دغه برنامه لادرسه خپلوی پکې وپالي یا غیر مستحقو خلکو ته مواد ورکړي هغه به د جدي تعقیب لاندې ونیول شي او قانون منګولو ته بسپارل کیږي.
کونړ والی وایي تر اوسه یې په مرکز اسداباد څوکۍ نرنګ او ماڼوګي ولسوالیو کې د یاد پروګرام په ترڅ کې د ولسي تړون لخوا 1,202 کورنیو ته د نږدې 50 میلیونو افغانیو په لګښت خوراکي مواد ورکړي دي او په لسو ولسوالیو کې بیا د ملي دسترخوان پروګرام په لیکول لپاره ډاکار مؤسسې سره قرارداد شوی دی.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته عصمت څاروانی وړاندې کوي.
د کابل د تیرې شپې د چاودنو د مرژوبلو شمیر تر شلو واوښت. د دغه ښار په لویدیځه څنډه درېیمه ناحیه کې پرون ماښام دو چاودنو لږ تر لږه 10 ملکیان وژلي او 12 نور ټپیان کړي دي. په جلال آباد ښار کې نن په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 6 تنه ژوبل شوي دي. ځایي چارواکي وایي د دې موټر بمې برید چې څه باندې 10 بجې وشو هدف د امنیتي ځواکونو کاروان و. د پیښې نور جزئیات لا نه دي څرګند شوي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوی څارنوال فاتو بننسودا وغوښتل چې د 2000 میلادي کال له مارچ راپه دې خوا د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنو د قضیو په اړه څېړنه وکړي. راپورونه وایي د امریکا پوځ په شلو ورځو کې د بګرام هوایي اډه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپاري. افغان او لویدیځو چارواکو ویلي دا اډه چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو تر ټولو ستره اډه او په ټول افغانستان کې د هوایي قوباندي مرکز ګڼل کیږي، پر راتلونکو شاوخوا درونه یو کې افغان لوري ته وسپارل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تولسا د توکمیزې ډلوژنې سلمه کالیزه ولمانځله. نوموړی په اوکلاهاما کې د دغو مراسمو پر مهال وویل امریکا باید د شلمې پیړۍ د نژادي ناورین په یاد ولري او درس ترې واخلي. د څلورو نړیوالو بنسټونو مشرانو له پرمختللیو هیوادونو وغوښتل چې له پرمختیایي هیوادونو سره د کورونا واکسین په برابرولو کې مرسته وکړي. او د روغتیا نړیوالې ادارې د بیړنۍ استفادې لپاره د کورونا ضد یو بل چینایي واکسین تایید کړ. سینو واک د کرونا وایرس پر ضد د چین دوهم واکسین دی چې د روغتیا د نړیوال سازمان له لوري تایید شي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي طالبان د نشئی موادو لاري په کال کې 400 میلیونه ډالر ګټي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه او پیښو ته راګرځو.
په فراه ولایت کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې د نشئی